السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم. تاسو زموږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې چې د سید قادر جلالوف تخنیکي همکاري تاسو ته خبرېږي، دوه اونیزې خپرونې د پروګرام په دویمه برخه کې لرو. ژوند په شیبو کې او د خزینه رهبرانې اونیز پروګرام. خو تر هر څه مخکې د افغانستان او سیمې مهم مطالب او موضوعات تاسو ته خبرو، یعنی په لومړۍ نیمه کې اوري چې د پاکستان لپاره افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي افغانان باید له اړتیا پرته پاکستان ته په دې وروستیو کې او په روان حالت کې چې د ده په خبره وضعیت د پام وړ او ډاډ وړ نه دی، باید سفر ونه کړي. د هلمند د ژمنیو عملیاتو په اړه هم چې ویل کېږي نه دي پیل شوي، تاسو ته یو ځانګړی رپورټ خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وایي.
د هم تر دې دمه د مهم خبرونو سر ټکی. د ننګرهار د پچیراګم ولسوالۍ 240 اوسیدونکو چې د داعش وسلوالې ډلې تختولي وو بیرته خوشی شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالو یو ورځنۍ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کړي، او پاکستان به راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ 240 اوسیدونکو چې د داعش وسلوالو تختولي وو خوشی شوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیرنی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان 4 میاشتې مخکې د داعش وسلوالو تختولي وو. نوموړي وویل چې دغه کسان د قومي مشرانو د منځګړیتوب او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشی شوي دي. د تورخم لار هم د افغان او د افغانانو پر مخ تړلې ده، سره له دې چې پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ته ویلي چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په نږدې وخت کې د افغانانو پر مخ پرانستل شي. د ننګرهار د والی ویان وایي چې لږ تر لږه په تورخم کې وضعیت لا نه دی بدل شوی. عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل
متاسفه تر اوسه پورې خاصي کړي منصوبین نه دي تمام شوي چې خپل کړي واده پوره کړي. لاره اوس هم د مسافرلو پر وخت شوی دی او تګ راتګ چې مشه ولې.
پاکستانی پولیسو پرون لږ تر لږه 250 افغانانو ته چې له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې وو یا ناروغان وو د سفر اجازه ورکړه. په پاکستان کې تر یو لړ تروریستي حملو وروسته اسلام آباد څخه باندې یو اونۍ مخکې له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې دي. د هرات د شینډن ولسوالۍ عملیاتي قومندان پرون ماښام وژل شو. د هلمند د والی ویان جیلانی په بخن سره د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. فرهاد زیاته کړه چې په دې پیښه کې 2 ملکی کسان هم وژل شوي. د هرات د والی ویان ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې، خو هیڅ ډلې تر اوسه د حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 5 نړیوالو یو ورځنۍ سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم هڅه کوي چې په ښې لوبې سره وکړی شي چې سیالي وګټي او په روان ټورنمنټ کې اتلولي په خپل نوم کړي. افغانستان او زیمبابوې تر دې دمه 4 لوبې کړي چې 2-2 مساوي شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دوامدار لانجه کې لویدلی او ویلي دی چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښامنۍ کې ګډون ونه کړي. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر کې کړې ده. نوموړي ویلي زبا سکل په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو ماښامنۍ کې به برخه ونه خلم، ټولو ته ښه وخت غواړم. ټرمپ تر دې مخکې په ځینو رسنیو توند انتقادونه کړي، هغوی په درواغو خبرونو خپرونو تورنې کړي او د امریکایانو اصلي دخمن یاد کړی دی. اخوا ځنې خبریالانو هم ویلي چې هغوی په خپله هم د اپریل 9 له دې ماښامنۍ د تیښتې لاره لټوله. د سپینې مڼۍ په ویان شان سپایسر هم بېلابېلو رسنیو د دې لپاره سخت انتقاد کړی چې هغوی د یوې غیر رسمي ناستې لپاره نوې وربللې. د امریکا د سی این این تلویزیون، د نیویارک ټایمز، د بی بی سی او یو شمېر نورو پېژندل شویو خبري رسنیو استازي په سپینې مڼۍ کې د غیر رسمي غونډې ته نو وربلل شوي. نیویارک ټایمز ویلي چې له شک پرته دا کار ډیموکراتیکو ارزښتونو ته سپکاوی و او بی بی سی له سپینې مڼۍ په دې اړه وضاحت غوښتی. د ټایمز مجلې او اسوسییټډ پریس خبریالان هم له دې امله چې د نورو رسنیو استازي نو وربلل شوي له شان سپایسر سره د خبرو له غونډې وتلی دي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکو پلاوی مشر بشار جعفری په نن شنبه غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په همس کې پر امنیتي ځواکونو خنړۍ حمله وغندي. په دې حمله کې د سوریې د رژیم د یو لوی جنرال په ګډون زیات شمېر امنیتي ځواکونه وژل شول. جعفری ویلي چې کچېرې د اپوزیسیون استازي د حمله ونه غندي، د دوی له لوري به تروریستان وګڼل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان له استازي سټیفن دیمستورا سره تر کتنې وروسته خبرلانو ته وویل کچېرې څوک دا تروریستي حمله ونه غندي، موږ به یې د تروریزم ملګري وګڼو او مناسب چلند به ورسره وکړو. بشار جعفری وویل چې له سټیفن دیمستورا سره یې خبرې په بشپړ ډول له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالی وي. او پاکستان به د راتلونکي اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی سیاست سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه په دې غونډه کې به د نړیوالې سوداګرۍ، انرژي تولید، خیریه کارونو، چاپیریال او سیاحت باندې خبرې وشي. دا د اقتصادي همکارۍ د سازمان 13مه غونډه ده. د اقتصادي همکارۍ سازمان په داسې حال کې دا غونډه په پاکستان کې جوړوي چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې خونړیو حملو چې ډیرو مسولیت د داعش وسله والی ډلې منل لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا د افغانستان اړوند د افغانستان او سیمې مهم خبرونه.
له ناجا صاحب مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ باندې کتلای شي. باندې په پروګرام کې اوري چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال له افغانانو غواړي چې لړتیا پرته پاکستان ته سفر ونه کړي.
وایي دا چې غیر ضروري سفرونه د افغانستان له کوم شي مخبل له خپل بیان کې همداوی دي چې دا وضعیت دار رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی.
په هلمند کې د ژمنۍ عملیاتو د نه پیل کېدو اعلانونه څه دي؟
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند سرتیری مجهز کړی نه دي او په هغه وخت زمان شرطیا او په هغه وخت باندې وخت سلا او مهمات رسول نه دي.
او د انتخابات شکایتونو کمیسیون چارواکي په انتخاباتي نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو تر راتلو پورې دغه بهیر شفافیت د باور وړ نه بولی او وایي چې ښکېل خو او تر اوسه څه کار نه دی کړی.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدی تر و اساسی تر را بر نداشته.
دونیس پروگرامونه هم در تخبرو جوان پا شیبوکی او خزینه رهبرانی. وخت په افغانستان کې 8:09 دونکو دی د سهار رازو لومړی مطلب ته. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال افغانانو ته سپارښتنه کړې چې لاړتیا پرته پاکستان ته سفر ډډه وکړي. ښاغلی زخیلوال له ازادي راډیو سره پرون په امریکه کې ویل وضعیت د ډاډ وړ نه دی، نو افغانانو ته به غوره وي چې په داسې حال کې پاکستان ته تګ راتګ ونه کړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د هغه هیواد لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخیلوال پر افغانانو ژغ وکړ چې پاکستان ته دې تګ راتګ نه کوي. ښاغلی زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ته په کتو خلکو ته غوره ګڼي چې پاکستان ته دې له غیر ضروري تګ راتګ ډډه وکړي.
غیر ضروري سفرونه د افغانستان نه کم شي. ما خپل بیان کې همدا ویلي ځکه چې دا وضعیت دا رقم دی چې ډېر زیات مطمئن نه دی، نو زه نه غواړم چې زموږ هېوادوالو ته راشي او دلته د تنګسو سره مخ شي، د ستونزو سره مخ شي. د هغې نه ښه دا ده چې که چېرته ډېر زیات ضروري نه وي چې قطر سفر ونکړي دې خواته.
په پاکستان کې تر یو شمېر انتحاري وسلوالو حملو وروسته چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش واخیست، اسلام آباد ادعا وکړه چې حمله کوونکي د افغانستان له لورې هغه هیواد ته ورغلي وو. دا ادعا د افغانستان حکومت په شدت رد کړه، خو د پاکستان پوځ د فبروري په 16 یوه اعلامیه خپره کړه او اعلان یې وکړ چې تر بلې خبرتیا به له افغانستان سره پولې د عادي خلکو او سوداګرو پر مخ تړلې وي. تر دې اعلان وروسته د تورخم او سپین مولدک لارې بندې شوې. د جرمني خبري اژانس په حواله پاکستاني لوري د شنبې په ورځ تر 2500 زیاتو افغانانو ته چې عمرونه یې زیات وو له ویزو سره په پاکستان کې بند پاتې یا ناروغان وو د سفر د اسنادو تر شدیدې څارنې وروسته پر ګډو پولو د تیرېدو اجازه ورکړه. خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویل چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو لګیا دی او شاید د تورخم او سپین مولدک لارې په نورو دریو یا څلورو ورځو کې پرانستل شي. خو ښاغلی زاخیلوال پر فیسبوک په خپل رسمي پاڼه په یاداشت کې لیکلی چې افغانان دي حتی په بشپړ ډول د لارو د خلاصېدو په صورت کې پاکستان ته له تګ راتګ ډډه وکړي. د جرمني خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی نفیس زکریا په حواله ویلي چې په بشپړ ډول له افغانستان سره د سرحدي لارو د خلاصېدو پریکړه به په مناسبه موقع کې وشي.
دا ازادي راډیو پروګرامونه په ویب سټ باندې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com زموږ آدرس دی. پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي. په د اقتصادي همکارۍ د سازمان 14مه غونډه د مارچ په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي. دا سازمان د پاکستان، ایران او ترکیې په ابتکار جوړ شوی او اوس مهال 10 غړي لري. د افغانستان هم ویل کیږي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وربلل شوی دی. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان زیاتو غړو په اسلام آباد کې روانې غونډې ته د دوی د ورتګ بلنه منلې ده. خو د افغانستان د ګډون پړای په زغرده څنه دی ویلي. د امریکا ژغ انګلیسي برخې په رپورټ کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی دی غونډې ته ورځي. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په غونډه کې د صلاح الدین ربانی ګډون تایید کړی دی. امریکا ژغ وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان او پاکستان تروریزم خپل ګډ دشمن ګڼي او له دې سره د مبارزې لپاره د دوه اړخیزې همکارۍ پر اړتیا توافق کړی دی. د امریکا ژغ د رپورټ په حواله سرتاج عزیز همداراز ویلي چې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې به له ښاغلي رباني سره د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جلا خبرې وکړي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې دواړه به له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د یو نوي میکانیزم پر جوړولو هم وغږیږي. موږ له مقررو هڅو سره ونتوانیدو چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر ترلاسه کړو. خو یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې افغانستان لا په اسلام آباد کې په دغه غونډه کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. د اقتصادي همکارۍ سازمان په 1950 میلادي کال کې پاکستان، ایران او ترکیه جوړ کړ چې وروسته افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان او آذربایجان هم غړي شو. د دې سازمان د جوړېدو موخه له نړیوال اقتصاد سره د دې هیوادونو د اقتصادي پیوستون پیاوړي کول وو. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان غونډه په تاسیحال کې جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي روابط تر بل هر وخت زیات نازک حالت ته رسیدلي دي. په پاکستان کې تر یو لړ چاودنو او وسلوالو حملو وروسته د اسلام آباد حکومت پر تورخم او سپین بولدک د افغانانو تګ راتګ بند کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره اونۍ په ترکیه کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې ټینګښت غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کېږي. خو افغانستان دغه ادعا په شدت رد کړې ده. د افغانستان حکومت ویلي چې دې هیواد هیڅکله د تروریستي ډلو ملاتړ نه دی کړی او د تورونو پورې کول د وضعیت له ښه کولو سره هیڅ ډول مرسته نه شي کولای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې ولی ژمنی عملیات ونه شول؟ خیالي تشکیل د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیتونه او که د وسلوالو پر لپسې بریدونه د ژمنی عملیاتو په وړاندې خنډونه دي. هلمند چې نوي سلنه د وسلوالو تر ولکې لاندې دی، څنګه امکان لري چې بیرته د طالبانو له ولکې وویستل شي؟ په دې اړه د الیاس دایی رپورټ، ځانګړي رپورټ ته غوږ دو چې په بېلابېلو خلکو، چارواکو او ځینو سرتیرو سره هم خبرې کړي او دغه رپورټ یې موږ ته رسولی. رپورټ د جګړې د ډزو مرمیو په غږ پیلېږي.
د ګڼو نورو عواملو تر څنګ یوې د ژمي په موسم کې د وسلوالو لخوا پر هغه افغان ځواکونو دوامداره بریدونه او سختې جګړې دي چې باید د ژمنیو عملیاتو لپاره د سره تجهیز او روزل شوي وي. که څه هم په هلمند کې د 215 میوند کل اردو مسولین د روان مریز کال په موده کې د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز د بهیر څخه د زرګونو سرتیرو د فراغت خبر ورکوي، خو پر کل اردو باندې د خیالي تشکیل د دوام او کمزوري رهبرۍ له امله نیوکې ډېرې سوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده د ژمي د موسم پر مهال د عملیاتو دپاره د لاسه د وتلو فرصتونو په خاطر مرکزي حکومت پړبولي. هغه ازادي راډیو ته وویل د سرتیرو په تجهیز او روزنه کې مرکزي حکومت سستي وکړه.
مرکزی حکومت پر دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند د سرتیری مجهز کړی نه دی او په هغه وخت زمان چارتیا او په هغه وخت باندې وخت صلاح او مهمات رسول نه دی.
د 2013 میلادي کال وروسته کله چې د هلمند له 180 لوی او وړو قرارګاو څخه زرګونه بهرنی سرتیرو وتل او امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، ورو ورو جګړو زور واخیستی او په تیر مریز کال کې شاوخوا ولسوالیو سکوت وکړ او جګړې د لشکرګاه ښار تر دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پورې راورسېدلې. د هلمند یو قومي مشر حاجي فضلباری فیاض وایي که بهرني ځواکونه د سلام مشورې تر څنګ په عملي ډول عملیاتو کې مرسته ونه کړي، افغان ځواکونه د روانې جګړې تر ووده نسي وتلی.
موږ ستاسې امنیتي ځواکونه چې دي هغه خپله خودکفا هم نه دي، خارجي ممالک چې دي هغوی چې کومې مرستې کوي زموږ سره، د وسلو مرستې کوي، د تجهیزاتو مرستې کوي، د مهماتو مرستې کوي او د عشي و عباتي مرستې کوي، هغه که پر وخت و زمان باندې ونه رسېږي ټول شان کله زموږ امنیتي ځواکونه کولی سي چې هغه په خپل سر باندې عملیات وکړي چې نه مهمات ولري، نه تجهیزات ولري، نه وسایط ولري، نه عشه و عباته ولري.
سره له دې چې یو شمېر بهرني ځواکونه له وړاندې هلمند ته راغلي دي، خو د لشکرګاه د څو حوزو او یو شمېر مرکزي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات چې حکومتي مسولین یې د څو میاشتو راهیسې د پیلېدو خبر ورکوي نه دي پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د عملیاتو د ځنډېدلو د لویو عواملو څخه د پولیسو خیالي تشکیل و. هغه وایي دغه مسله او یا سلنه حل سوی ده.
تجهیزات، وسایط او مهمات او اسلحه په هر برخه کې کار شوی دی. د موږ د افغان امنیتي ځواکونو مخکې ستونزه د پرسنل د نقطې نظره وه، هغه هم او یا فیصده. د پولیسو په برخه کې د تشکیلاتو ستونزه رفع شوې ده.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دې ولایت 95% ځمکه د وسلوالو په ولکه کې ده او د 14 ولسوالیو څخه د شپږو مرکزونو اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. اما د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې اوږدېدلو خلک اندېښمن کړي دي او د سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت په خبرو بې باوره سوي دي. محمد علي استای، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. په بلخ کې د ګمرک چارواکي وایي ازبکستان هیواد د افغانستان صادراتي توکو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان چین ترمنځ د غزیدلې پټلۍ له لارې منځنۍ اسیا او چین ته واستول شي. اخوا د بلخ د تجارت او صنایع ریاست مسؤلان وایي ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله دا کار ترسره کړی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بلخ ولایت ګمرک چارواکي وایي چې ازبکستان نه پرېږدي چې افغاني صادرات د افغانستان او چین ترمنځ د ریل غځېدلې پټلۍ له لارې منځنۍ آسیا او چین ته ولېږدول شي. د بلخ د ګمرک مشر عبدالرحمن راسخ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له چین څخه افغانستان ته د ریل پټلۍ په وسیله مختلف تجارتي توکي راوارېدېږي، خو کله چې افغانستان غواړي چین یا هم منځنۍ آسیا ته صادرات وکړي، ازبکستان یې مخنیوی کوي او د انتقال اجازه نه ورکوي. د بلخ د ګمرک مشر دا هم وایي چې چین ته تجارتي توکو د صادراتو میکانیزم داسې جوړ شوی چې افغاني صادرات لومړی پاکستان او بیا له هغه ځای څخه چین ته واستول شي. عبدالرحمن راسخ یې پاړه وایي.
میکنیم خود صادرات به چین از طریق پاکستان.
چین تا ده سوداگریز و چارو میکنیزم ده پاکستان لطریقه جور شویده. زن دبر جلغوز او دست نور شایان چی چین تا زی نو ترخم تا او لطرخم سخب پاکستان تا او لپاکستان سخب بیا حل تا صادریگی. دویم دلیل داده چوز پاکستان ده ریل خط لطریقه تردم ده افغانستان صادراتو تا اجازه ندور کرده. مکنشو کوله چی خبر صادرات ده ریل پرتل لار دوزبکستان لخاوری سخ انتقال کرده. تر دې دمخه هم د بلخ ولایت سوداګری خونه چارواکو ویلی وو چې د ازبکستان دولت نه پریږدي چې افغاني تجارتي توکي د افغانستان او چین ترمنځ د تازه جوړ شوي ریل پټلۍ له لارې بهر ته صادر شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګری او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي چې له حیرتان بندر څخه د ریل په وسیله توکي بهر ته صادر شي. سپایزاده زیاته کړه: تاسو په هغه چې د شرایطو د خرابوالي لامل اوس مهال دوی محتاطانه چلند کوي او عمده دلیل یې هم زموږ په هیواد کې د امنیت نشټوالی او د امنیتي سطح ټیټوالی دی او موږ له هیڅ هیواد سره بله داسې کومه ستونزه نه لرو. باید یاد شي سره له دې چې د ریل پټلۍ له لارې افغانستان نشي کولای منځنۍ آسیا او د چین هیواد ته صادرات وکړي، خو بیا د حیرتان بندر څخه هر ورځ د دریا او وچې له لارې په سلګونه تنه تجارتي توکي روسیې، قزاقستان او ازبکستان ته صادریږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ل بلخ مو رپورت کې واوریدل چې هلته د ګمرک چارواکي شکایت کوي چې ازبکستان د افغانستان چین غزیدلې لارې نه د ریل پټلۍ له لارې د صادراتي د مالونو صادرات ته اجازه نه ورکوي. په همدې سره رسیږو لسو بجو او شل دقیقو ته د کابل چاپ د مطبوعاتو د کتنې د خپرېدو وخت رسیدلی. دغه مطبوعات نسیم شفق لوسی او مهم ټکی ویلي:
د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو ډیر مطالب او تبصرې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان دوه ګونی سیاست او له افغان کډوالو او پښتنو سره د دې هیواد ناسم او جدي چلند جوړوي. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې له پښتنو سره توپیري چلند د ترهګرو په ګټه دی. په مطلب کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له قوله ویل شوی چې په پنجاب کې له پښتنو سره زور زیاتی د تروریستانو په ګټه دی او د منلو خبره نه ده. په مطلب کې د عمران خان په حواله راغلی چې له پښتنو سره د پنجاب زور زیاتی د کرکې او بې باورۍ سبب ګرځي. ویسا ورځپاڼې هم په یو مطلب کې پر همدې موضوع تمرکز کړی او د عمران خان له قوله لیکلي چې د پاکستان حکومت اړ دی څو د خپل هیواد له ټولو وګړو سره یو ډول چلند وکړي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي: افغان حکومت هغو طالبانو بې وسه کړی چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. په مطلب کې د اکونومیست مجلې په حواله راغلی چې پاکستان د افغان طالبانو دفاع ځکه کوي چې د ډلې ته په افغانستان کې د خپل یوازیني متحد په سترګه ګوري. انیس دولتي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي: پاکستان باید درکړي په کومه لار چروان دی خطرناک ده. د مطلب لیکوال ویلي: په پاکستان کې له خونړیو حملو نه وروسته هغه هیواد ورخطا دی او کوم اقدامات چې کړي سمنه ده، بلکې ستونزې نورې هم ډیروي. په مطلب کې راغلي: پاکستان خپل تروریزم زیږونکی دی، د دې پدیدې پر وړاندې سمه مبارزه نشي کولای او خی دای درکړي وی چې انتخاب کړي لارې سمه نه ده. او ملي ارمان ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل شي. په مطلب کې راغلي: پاکستان داسې هیواد دی چې له جوړېدو سره سم یې دوګونی سیاست غوره کړی او له افغانستان سربیره یې په سیمه کې ډېرې ستونزې راپیدا کړي دي. د مطلب لیکوال وایي: پاکستان د تروریزم اصلي مرکز دی، دا پدیده هلته خوندي مرکزونه لري او په قوي توګه یې ملاتړ کیږي. د مطلب لیکوال هم د مسایلو ته په اشاره سپارښتنه کړي چې ملګری ملتونه باید د پاکستان پر ضد جدي اقدام وکړي او د تروریزم د ملاتړي په توګه دا هیواد د دې سازمان د امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر څو چې په انتخاباتي نظام کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نه شي، راتلونکو انتخاباتو شفافیت نه تضمینیږي. دا خبره د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وکړه. ویل تر اوسه پورې د دغې شفافیت لپاره کوم جدي کار نه دی شوی. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شفافیت په اړه اندېښنې زیاتېږي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه او انتقادونه لري. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو له رامنځته کېدو پرته که انتخابات ترسره هم شي شفافیت یې څوک نشي تضمینولی. د دغه کمیسیون ویاند علي رضا روحاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې تر ټولو لویه ننګونه د اړوندو ارګانونو په ځانګړي توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ارادې نه موجودیت دی.
طرف های مقابل هنوز در این زمینه ها گام های جدی تر
و دی وی پدی مسئله که تو رو سخکیل و خواهو جدی و اساسی گامونه ندی اخیستی چه و برخه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورگرزی. دا د کمیسیون دند او صلاحیت دی چې پدی اړه له فشار پرته پریکړه وکړي. خود اصلاحاتو له راوستلو پرته طبیعتا هیڅ څوک نشي کولای د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له راوستلو پرته د انتخاباتو ترسره کول ممکن ندی او پدی برخه کې بنسټیز اقداماتو ته اړتیا ده. د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل، د رای ورکوونکو د مرکزونو ټاکل، په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول، د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول او د رای ورکونې په پروسه کې د شفافیت رامنځته کول هغه ستونزې او ننګونې دي چې دغه کمیسیون ویاند ورته اشاره کوي. ښاغلی روحاني ټینګار کوي که په وخت په انتخاباتي نظام کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي نو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له ستونزو ډک وي. خو دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو په وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره جدي اراده لري او کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. له دې ټولو سره سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت تر فشار لاندې دی او له تخنیکي او مالي پلوه د اصلاحاتو راوستو او د انتخاباتو ترسره کولو ته نه دی چمتو. د افغانستان د شفاف انتخاباتو یا ټیفا بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه وایي
از نقطه نظر آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات آماده نیست بتونه اگه انتخابات قابل
دیوی اساسی ستونزه ده حکومت او خاصه توګه د ارګ مانی ده. له تخنیکی او مالی پلا و کمیسیون د داس انتخاباتو تر سره کولو ته نه دی آماده چې ټولو ته د منلو وړ وي. خو د حکومت له لوري پر کمیسیونونو فشار دوی له ستونزو سره مخ کړي چې د داس وضعیت په دوام انتخابات د کړکیش پر لور تللی شي. په انتخاباتي بنسټونو کې د ټکنۍ اصلاحاتو ترڅنګ د بودیجې نشټوالی او نامنی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې سترې ننګونې بلل کېږي. خو د ملي اوالي حکومت مشرانو بیا د یادو ستونزو هوارۍ له خپلو مهمو لومړیتوبونو څخه بللي. دا چې په دې اړه د افغانستان د ارګ ماڼۍ ځواب څه دی، په اړه یې د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي
حکومت اراده بسیار جدی
دی. وایي حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیاوړی او جدي اراده لري او په دې برخه کې ټول چمتووالی نیول شوی څو انتخابات پر وخت ترسره شي. که څه هم ښاغلی مرتضوي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې حکومت جدي اراده لري، خو د ټیفا مسؤلین بیا وایي چې حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د شفاف انتخاباتو د بنسټ د مسؤلانو په خبره دا موضوع به نه یوازې د حکومت کړنې له پښتنو سره مخامخ کړي، بلکې دا هیواد به د کړکیش پر لوري هم بوزي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره بغنه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
ازادي رادیو ته وګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپاوي فم سره شرا 15 باندې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند لیکلی ولسمشر باید د هوا سرتیرو د کورنۍ سره مرسته وکړي چې د خاورې دفاع په لاره کې شهیدان شوي دي. د لوګر لپاره کې برکه عنایت لیکلی افغان پوځیان باید په ښکاریو به افغان یعنی به مچونکو هلیکوپټرو سمبال شي او هغه وسلې چې امریکای کاروي باید افغان هوایي ځواکونه ته ورکړي. د خبره ایم ولس او ایم پنځه در شلوته کې باید ولري. نور احمد الکوزی له هلمند لیکلی د ولسمشر اشرف غنی د دغه پریکړې ارکلی کو چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د کب نه هم ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ ورځ په نوم نومولې ده. محمد ظاهر تیموري له روزګانه لیکلی زیات عوامل دي چې د افغان پوځیانو د ناکامۍ سبب شوي دي. د ویلي دي چې د خبره محلي پولیس یا اربکیانو په نوم هم ځینې وخت زور زیاتی شوی دی چې د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. د صادق په نوم یو اوریدونکي د کرکټ په اړه باندې پوښتنه کړې. باید ووایي چې د افغانستان او پاکستان د چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن پنځمه لوبه کوي. دغه لوبه په حرارې کې ده او د افغانستان په وخت په 12 بجو پیلېږي. دا به وروستۍ لوبه وي. هر یو ټیم چې ګټي نو د ټول تورنمنت ګټونکي هم کېدای شي. تاسو هم کولی شئ په اس ایم ایس 813 باندې په بیلابیلو مهمو موضوعګانو له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 بجې دی. د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو د وړاندې کولو لپاره ناجیه صاحب استودیو ته راغلی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن په 10مه ورځ لا هم تړل ده. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتا جزیز په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې پوله به ډیر ژر پرانستل شي. د ننګرهار د بچیراګام ولسوالۍ 200 اوسیدونکي چې د داعش وسلوالو تښتولي وو خوشی شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن د 15 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه ترسره کوي. دا لوبه د زیمبابوې په حراري سټډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له خبری رسنیو سره په یو دوامدار لانجه کې لویدلی ویلي دی چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ ماښام کې ګډون ونه کړي. د جنیوا په مذاکرو کې د سوریې د رژیم د مذاکره کوونکي پلاوی مشر بشار جعفری غوښتنه وکړه چې په دې خبرو کې د اپوزیسیون استازي په همز کې پر امنیتي ځواکونو خونړۍ حمله وغندي. او پاکستان به راتلونکې اونۍ د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې کوربه وي.
مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو د اوریدلو لپاره هم له موږ سره تاسو ملتیا وکړه. دا خبرونه په ویب سایت باندې www.azadiradio.org باندې کتلای شئ. اوس هم ورزو یو بل راپور ته چې تازه موږ ته را لېږل شوی د پاکستان له کوټې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله نن پر 10مه ورځ لا هم تړلې ده. یوازې هغو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې ویزې لري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي پوله به ډېر ژر پرانیستل شي. خو په چمن کې تجاران وایي پوله لا هم د هر ډول تګ ورتګ او تجارت پر مخ تړلې ده. نور تفصیل له کوټې نه د بارکوال میخیل پر رپورټ کې.
د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې له افغانستان سره ګډ پولې په دې هیواد کې د وروستیو تروریستي بریدونو په عکس العمل کې د امنیت په خاطر وتړله او ډیر ژر به دا پوله بیرته پرانستل شي. کله چې زموږ په هیواد کې د ترهګرۍ دوه دومره لویې پیښې وسي او دا څرک ولګیږي چې دا پیښې له پولې پورې غاړې تنظیمیږي نو بیا خو داسې ګامونه اخیستل لازم وي. اوس هیله ده چې دغه لارې به در پرانستل سي. موږ غواړو چې ولس په زحمت نسي او دواړو غاړو ته خلک به له ځنډه تګ راتګ وکړي. د چمن سیمه د تجارانو د اتحادیه یو مشر دادشاه پژواک وایي د پولې دواړو غاړو ته هغه تجاران له لوی تاوان سره مخامخ دي چې په ولاړو لاروي کې میوه سبزی کبان او نور داسې خوراکي شیان بار دي چې د خرابېدو ویره یې ده. شاغلی پژواک وویل چې پوله نن هم د هر ډول تجارت لپاره تړل شوې ده.
خوشبینه ده پرون اعلانات چې موږ دغه دروازه خلاصه کړو خپل فرانه د لیکن موږ د تاجران نقصانات دې ته څوک نه ګوري دا هغه مالو صدق ته څو څوکونه پر دغه ټول سره په دې ساحه په دواړه خوا ولاړ دي د بل خوا چې کوم میوې دي او سبزیانې دا میوې خو د پنن قیمت لام شوي دي ولې خرابې دي اوس خاص کوشش د ژرې د خپل فرانه
سره له دې چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پوله به په جزئي توګه پرانستل سي او له افغانستانه به ناروغانو سپینږرو میرمنو او ماشومانو ته د راتګ اجازه ورکړل سي خو په چمن کې ځایي خبریالان وایي چې پر پوله یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سوې چې ویزه ولري سرتاج عزیز وایي ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او د ځپلو لپاره یې له افغان مقاماتو سره پر ګډه تګلاره سلا سوي دي موږ پر یوه میکانیزم خبرې کوو چې په پوځي استخباراتي سیاسي او د بهرنیو چارو د دفتر په ساته وي هغه خبرې دوام لري موږ چې افغان حکومت ته کوم وړاندیزونه ورلیږلي که هغوی ورباندې سلا سي نو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې کیږي رسمي بڼه ورکړل سي د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو هم اکثره خلکو د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر تړل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان دا اقدام یې غندلی چې وایي د هند لخوا په سلګونو ځله پر پاکستاني سرحدي سرتیرو حملې سوي دي خو پاکستان نور سره ګډه پوله نه ده تړلې خو له افغانستان سره ګډه پوله تش د تورونو او اداو پر سر وتړي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د میشتو ولسونو ژوند او تجارت اغېزمن کړي
و هم ولیدل چې نن د لسمې ورځې په مخه لا هم په لویو لارو کې له هغې ډلې د سپین بولدک په چمن او د تورخم لویې لارې د افغانانو پر مخ تړلی دي او څوک نشي کولی چې پاکستان ته تګ راتګ وکړي په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خپرېږي لومړی د مخکښو ښځو پروګرام او بیا وروسته د ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه
مخکخې خزی
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام د نن اوریدونکو السلام علیکم زه داود تپان يم تاسو ته په دې خبرونه کې خره غلاست وایم پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د انجونو په وړاندې د تعلیمي ستونزو ترڅنګ کلتوري محدودیتونه ډیر زیات دي په دې محدودیتونو سربیره یو شمیر انجونې او مېرمنې غواړي خپل ارمانونو او هیلو ته ورسیږي د دوی په وړاندې ستونزې څه دي مشکلات څه دي او څنګه کېدلی سي دوی خپل ستونزې هواري کړي د دې ټولو پښتنو د جواب لپاره مو د مخکخ خزو په پروګرام کې یو مبارزه جلې پروانه پکتین درته ملم کړم پروانه پکتین د پکتیا پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې زده کړې کوي د خپل ارمانونو لري هلي لري په وړاندې خندونه څه دي ستونزې ور سره څه دي د مخکخ خزو په پروګرام کې به لدی واورو پهل به د دې لمر پیو کو
منای رحمان رحیم پروانه پکتینی ما د پکتیا ولایت وسیدون کې چې اصلا د پروان ولایت يم او زده کړې مې په پکتیا ولایت کې کړې دي مکتب او هم چنان اوس دی په پکتیا په هنتون دی ادبیاتو پنځه دی ژورنالیزم څنګه محصله
مننه پروانه کراته وای په پکتیا کې د خزو په وضعیت راته وغږیږي په پیل کې پکتیا کې د خزو وضعیت څنګه دی تاسو وینئ د دوی وضعیت د نجونو وضعیت څنګه دی هغه د لسم نه تر دولسم راځي بیا پانتون ته راځي د دوی په وړاندې خنډونه ستونزې شې دي عمومي تصویر دی د نجونو سی هغه د لسم نه تر دولسم پانتون پورې رسیږي که د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې
نسبت نور ولایتونو ته که وګورو د پکتیا نجونې ډېر شاته پاتې دي ځکه اکثره کورنۍ شته چې خپلو نجونو ته چې ډېر د زده کړې اجازه ورکوي تر دولسم صنفه پورې هغه نه وروسته اجازه نه ورکوي او وایي چې پوهنتون یا دا شیان ته هیڅ توجه نه کوي نه غواړي چې لورانې پوهنتون ووایي خو اکثره کورنۍ شته خو بیا هم نسبت نور ولایتونو ته چې موږ ګورو لکه پروان کابل یا عام چنن نور ولایتونه درته یادولی شو پکتیا کې ډیر شاته پاتې دي ځکه دلته اکثره د کورنۍ سواد کچه ډیره ټیټه وي دوی عامه پوهاوی نه لري او دوی نه غواړي چې خپل لورانې ته د زده کړې اجازه ورکړي دا یې ستونزې دي
کلتوري محدودیتونه څومره دي د کلتوري محدودیتونو په اړه مراته وایي
کلتوری محدودیتونه دا چې وجلی تر 12 پوری درس وای او بیا پانتون تلاره پیدا کوي چې کله په هنتون تزي د خلکو لخوا ډیره په بده سي ورته کتل کیږي چې دا څنګه په هنتون تزي اولته داسې وساحه ده چې الکان او انجونی یو ځای درس وای دوی لپاره دا ډیر نه منلو خبره ده چې باید جلی باید په هنتون تلاره پیدا نه کی ځکه دا یو ډیره د دوی له نظر بد خبره ده خو زه وایم چې هیڅ بد خبره نه ده څوک هر څوک غواړي خپلې هیلې ته ورسیږي کورنۍ نه مې دا هیله ده چې دوی د څنګه چې خپل زامنو نه حمایت کوي همداسې د خپل لورانه هم حمایت وکړي چې دوی خپل هیلې ته ورسیږي
ډېره مننه تاسې د پانتون یادونه وکړه په پانتون کې وضعیت څنګه ده د نجونو په وړاندې په ښوونځیو کې وضعیت څنګه ده آیا په ښوونځیو کې زده کړیز نصاب یا دوی غواړي چې هغه څه سي زده کړي په مکتبونو کې آیا هغه ته رسیدګي کولی سي او په پانتون کې هم همداسې رسیدګي کیږي که نه ستونزو سره مخ دي
نسبت په هنتون ته په مکتبونو کې لږ شان ښه ده ځکه هغلته اکثره اوس وخت کې ښځینه استادانې هم راغلي دي خو بیا هم دا چې په هنتون ته دوی لاره نشي پیدا کولی هغه استادانې چې په مکتب کې دي هغوی نیمه عالي زده کړې لري په هغه سویه چې باید یو استاد خپل شاګردان ته درس ورکړي دوی نشي کولی ځکه دوی په هنتون ته لاره نه ده پیدا کړې اکثره له 12 نفر کې دی یا هم له دارمالمین نه دوی باید هغه عالي زده کړې چې ترلاسه کې نه دي کړي او په هنتون کې د ښځو یا د نجونو شتون ډیر کم ده یعنی په فیصدی که درته ووایم 15% نجونې دي په پوهنتون کې نور پاتې ټول هلکان دي او اکثره کورنۍ اجازه نه ورکوي خپلو لورانو ته چې پوهنتون ته راشي د کوم چې راغلي دوی خپل هغه ټول مشکلات شاته پرېښي دي دوی خپل هیلو ته ترجیح ورکړې ده او خلک ډیر خبرې د خلکو خبرې دي ټولنې خبرې دوی په ځان منلې دي بیا راغلي دي پوهنتون ته او پوهنتون وایي په ډیر مشکلاتو د خلکو د کلتوري سره سره دوی بیا هم خپل زده کړې ته دوام ورکوي په
هانتون تاسو کولای سي په پانتون کې د نجونو په وړاندې ستونزې لږ مشخصې کړئ
اول کلتوري ستونزه ده او دوهم توپیری چلند ده دلته پکته په هانتون کې نجونې نشي کولی هغه سي زده کړې چې هلک په هانتون کې کوي نجونې وکي دا خو واضح خبره ده چې یو خو دوی هغه خپل مشکلات واضح نشي ویلي او پکتیا په هنتون کې دا چې د نجونو شتون هم ډیر کم ده شاید دلیل دا وي چې دوی دومره نجونو ته دلته توجه نه لري نه د نجونو لپاره انټرنیټ هغه شته دوی چې کله کوم وظیفه کورنۍ وظیفه ورکوي هلکان خو یې کولی شي چې د باندې خپل هغه مشکلات حل کړي یا د باندې انټرنیټ ته لاسرسی لري اما نجونې دلته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري پکتیا په هنتون کې داسې صحیح د نجونو لپاره پکتیا په هنتون کې اختیاري خدمات نشته چې د درس پر مهال چې کله دوی له کوم مشکل سره مخ کیږي دوی ته د صحیح خدمات وړاندې شي ترانسپورت نشته ډیر په مشکلات نجونې کولی شي هغه نجونې چې اقتصادي ستونزې لري هغه خو به هیله په هنتون نه پاتې کیږي په همدې وجه او کوم چې ستونزې لکه وي خو بیا ډیر مشکلات سره موږ په هنتون تر ازو دي نجونو د ستونزې هم دادي
ستا مبارزه شي د دې ټولو ستونزو باوجود ته څه غواړي څه وکړي په راتلونکي سې کورن راوتلې د موضوعاتو د حل لپاره د نجونو د ستونزو د اورېدو یا لیدو دی
دا چې په پکتیا په هانتون کې اولنې جلی یم چې ژورنالیزم رښتې کې مې درس پیل کړی دا اوس درس وایم غواړم چې نو نجونو ته یو لګو او سمه یو مثال او سمه چې دوی زما غونټې راشي خپل هغه هیله چې زړه کې لري اکثره نجونې دي چې هیله لري چې ژورنالیست شي خو کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي یا دا ورته ویل کیږي چې په ژورنالیزم کې لتا مخ کې څوک نشته یا تر اوسه کومه جلې راغله د چې ژورنالیزم کې زده کړې وکې نو تبا دې یو بل رښتې چې دوی کورنۍ غوړي هغه ور باندې وای ما هم په همدې خبره اولنې جلې یم چې ژورنالیزم کې مې د ژورنالیزم کې درس وای ما نه تنها چې دا زما هیله و بلکې زه غواړم چې نور انجونه تلاره هوار شي چې دوی زمانه ورسته دوی راشي خپل هغه هیله ته ورسیږي خپل هغه ژورنالیزم چې دوی ور سره علاقه لري درس وای
پانتون سربیره تاسو دی آزاد دی مطالعه پاړم راتوي آزاد مطالعه کوي که یوازې دی پانتون چپټرونه ته مخه کړی
زه ډیر علاقمنده یم چې په هر رشته کې مطالعه وکم، هغه نه تنها د ژورنالیزم په اړه، هغه که هر رشته وي آزاده مطالعه زما ډیره خوښیږي. زه هر کتاب چې ورسره مخ کیږم، زه د کتابونو مینهواله یم، زه هغه که هر کتاب زه مطالعه کوم.
تاسو د کتابونو بحث راواخیست، تاسو په دې وروستیو کې یو کتاب هم ژباړلی که د دې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ما یو کتاب د ژورنالیزم په بخش کې عنوان لیکنې عنوان تر لاندې وژباړل درینه پښتو ته. اول کې خو لږ ستونزې وې، دا چې زه په ځان باندې دومره باوري نه وم چې زه به وکولای شم چې یو کتاب وژباړم، خو چې د کورنۍ حمایت مې ولیدل، د ملګرو همچنان حمایت وک، زه په ځان باندې ډاډه شوم. همچنان زه هغه خویندې ته وایم چې دوی کله په ځان باندې باور نه لري چې یو کار ته مخه کوي، کورنۍ ورنه حمایت وکړي او ملګري هغه حمایت کړي، دوی په خپل ځان باندې باوري واوسي چې زه کولای شم. او ما هم چې کله کتاب ژباړلو، اول کې زړه نازړه وم، خو چې کله مې د ملګرو حمایت ولیدې کورنۍ، او خپله ځان ته مې ډاډ ورکړ چې زه که هر کار وغواړم کولای شم، هڅه وکړم، ما وکولای شو چې یو کتاب وژباړم. او زه خپله په ځان باندې اوس ډیر زیات ډاډه یم چې زه هر کار وغواړم کولای شم که چیرې زه هڅه وکړم.
ډیر مننه. دا هم راته وایي راتلونکی هدف د چي د موخې د چي دي څه غواړي چې په راتلونکي کې هغه ته ورسي.
زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما په شان هر خور چې وي هغه که هر هیله ولري، زور سره همکاري وکړم چې دوی خپلو هیلې ته ورسیږي، دوی هغو کورنۍ ته قناعت ورکړم. دا چې زه یو ژورنالیسته کیدونکی یم، زه غواړم چې داسې ژورنالیسته شم چې د خپلې مقدس مسلک له لارې کورنۍ ته دا پیغام ورسوم چې د هغو نجونو د زامنو سره یو شان حق لري، باید هغو دواړو ته یو شان توجه وکړي او دوی حمایت کړي چې خپلو هیلو ته ورسیږي.
په پانتون کې داسې نجونې یا په ښوونځیو کې داسې نجونې وینئ چې هغه داسې مبارزه کوي، هغه د کلتوري ستونزو سره سره راځي پانتون یا مکتب ته او د غټو مشکلاتو سره مخ دي؟
اکثر مشکلات شته، نجونې شته خو ډیر کم دي. انشاءالله زه دا ټول خویندې هڅوم په دې برخه کې چې د خلکو خبرو ته ترجیح ورنه کړي. ټولنه خو هر څه وایي، دوی باید خپل هدف وټاکي، خپل هغه هدف ته ځان ورسوي او خپل کورنۍ قناعت ورکړي. نور د خلکو خبرو ته او د کومې هره ټولنې ستونزه لري، ټولنې ستونزه ته دومره توجه ونه کړي.
تاسې پیغام څه ده د پکتیا د نجونو لپاره یا د افغانستان هغه نجونې چې ستاسې غږ اوري، هغه په اطراب کې دي یا په مرکزونو کې دي، ستاسې مشخص پیغام ورته څه؟
زه ورته وایم د کومې نجونې چې پکتیا کې دي یا نور افغانستان ولایتونو کې دي چې دوی د خپلې هیلو نه پاتې دي، زه ورته وایم چې مبارزه وکړي، یا خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي. د دوی د کورنۍ نه غواړم چې دوی حمایت کړي، او دوی خپله باید ډیره مبارزه اوسي، با حوصله اوسي د خلکو د خبرو په وړاندې. دوی چې کله یو هدف وټاکي او خپل هدف ته په هر مشکلات چې شاته یې پرېږدي او د خلکو خبرو ته توجه ونه کړي، دوی کولای شي چې خپلې هیلې ته ورسیږي. هر څوک چې غواړي پرمختګ وکړي، هغه باید شاته ونه ګوري. که څوک شاته وګوري نو پرمختګ نشي کولای.
ډیره مننه له تاسو نه چې راغلې او د مخکښ ښځو په پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته.
ډیره مننه له تاسو هم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چېرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی؟ او یا مو یې په اړه له چا څه اورېدلي؟ په نننۍ خپرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د اماني دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارالامان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننیو شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. له دغې شاهکارې ماڼۍ څخه له پخوا راهیسې تر اوسه پورې بېلابېلې استفادې شوي، کله د شاه دفتر او د اوسېدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصي. دا اوس چې د دارالامان قصر په ودان شوی، دا د تیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې هغه یې ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کې خودل شوه، استاد رفی وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کې خودل. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیل ستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او ته بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولې. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 20 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپله د هېواد د شپږم ټولګي 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو فارا د معماری او د انجینری په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوی وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خو کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یو وتلی متخصص هارتل نومېده چې دغه نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کو. مساحت د دارالامان د ماڼۍ او د باغ 1600 متره مکو، او په خپل ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متره مساحه رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړواله درلود. 1500 لوی او کوچنی کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمۍ درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې لرلې. ګرچا پیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانی او اروپایی معماریو په نظر کې نیولو سره تر سره شوې ده.
دا په خپل اروپایی شګه د جرمنی معماری و. نو څو هنري ظرافتونه چې په معماری کې خصوصا په اروپا کې او په جرمنی کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوی. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې یا په زاویو کې دغه واړه سالونونه پای موجود. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و، هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل لري او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګمبزي وي او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو پخپل اعلیحضرت امان الله خان اوسېده او د خپل حرم سره د پاره یو بل ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادیږي هغه هم تقریبا وړه کاپي همدې د لامان د ماڼۍ وه چې حرم سره د هغوی هلته اوسېده. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکاني راځي هغه خو مثلا په دې باندې عبدالحبیب نوم دي څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دې کې زما ګوتندې راغلي. د هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارالفنون نوم پکېږدي او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه. د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي په قضیې د تني صاحب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیې وزارت پوچي بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د هغو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زارو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی د امیر عبدالرحمن خان مسای د محمد زایی کورنۍ پاچا په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دا خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه ویسوځوه اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارله دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنګونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي باسازي قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که برپاچوی
در دارالامان در معنی پاره که او وایم کله چه امیر عبدالرحمن خان وقت تا ورسید در دقیه سیمی و سیدون کتایی پا ریشخور و دو غاباد او یوشمیر نور و سیمو کم زکی ورکلی او گختلی چه دلتا شاهی معنی جور کلی خو پا دقیه کار بریاله نشو. لحقه او روستایی زوی حبیب الله خان پا دقیه آره فکر رو کرد خو کامیاب نشو. کله چه غازی امان الله خان وقت تا ورسید پر دقیه زای معنی جوروی او د پادشاهی اعلان کوی
شایی خود اعلان میکنن در او عصر زمانشان و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغبل شوې ده خو ډیر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غني له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شوه د په اساس د ریاست جمهوري حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازي لاس لاندې دي، یعنی مدیریت د پروژې وزارت شهرسازي کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختمانی ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده شل میلیون ډالر دی چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کیدای شي چې یو لس فیصده کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه پنځه کاله وخت نیسی، یعنی پنځه کاله بعد تر ختمیږي انشاءالله. ټول پروژه موزیم نگارخانه پنځم کال کې مونږ دغه انشاءالله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تماموو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ترگو بلا وقت ما جانا نظم